Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېدې. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1498 یوم هجری لمریز کال د سلواغی یا د لوېدې میاشتې 18 ده چې د 2000 میلادي کال د فبروري له شپږمې سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابوري چې ناتو له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پرون د استیضاع په محکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. عراقي چارواکي وایي چې په نجف کې د معترضانو پر یوه کمپ د معترضینو په یوه حمله کې لږ تر لږه 8 اعتراض کوونکي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم وبلله. تدمی چې یو ماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمي سره د غونډې پر مهال دا خبره وکړه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې تر خبرو مخکې باید شخړې کمې شي.
د یونما پر مثبت نقش او رول د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړ. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالي او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالي په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربند ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی. دوی دا هم ویلي چې د کابل له حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د سولې ولسی حرکت نن په دو ولایتونو کې غونډې لري. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
نن په دواړو ولایتونو کې په زابل او په کندوز کې د سولې ولسی حرکت غړي په سیمو کې له مشرانو سره، له دنیا عالمانو سره، له اوسېدونکو سره ناستې لري. د جمعې په ورځ په دواړو ولایتونو کې د جمعې له لمانځه څخه وروسته لاریونونه کېږي. هغوی به ږغ تر نړیوالو پورې رسوي. هغوی به د جګړې له شکیل اړخونو څخه سوله او اوربند غواړي.
د سولې ولسی حرکت پر لسګونو ملاتړو پرون د بغلان په مرکز په لخمري کې غونډه وکړه او ویل چې کندوز به بیا بدخشان ته هم ځي. تر 19 کلونو د لګومره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماته ورکړه او په دې لوبو کې و مقام خپل کړ. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي سید الرحمن احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا و چې افغان تیم د نړۍ په څلورو پیاوړو ټیمونو کې راشي، خو کله چې تر نیمه پای لوبې مخکې له پاکستان څخه ماته وخوړه خپل هدف ته ونه رسید.
مونږ هم دغه یو هیله او امید و چې انشاءالله مونږ به څلور یعنې څلور بس لوبډلو یا غورو لوبډلو ته ځان وباسو. دا بدبختانه چې یوه په دغه ټول جامع جهاني کې چې کومه یوه لوبه مونږ خرابه کړې هغه هم د پاکستان په وړاندې.
هند د پاکستان لوبډلې ته د سې شنبې په ورځ په نیمه پای لوبو کې په 10 وکټو ماته ورکړه. نن دوهم سیمې فاینل د نیوزیلند او بنګلادیش ترمنځ دی. پای لوبه به د یکشنبې په ورځ د هند او د نننۍ لوبډلې د ګټونکو ترمنځ وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په سنا جرګه کې پر لاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ ته پرون د استیضاع په محکمه کې له دواړو تورونو څخه برات ورکړ. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 25 سناتورانو د ولسمشر له استیضاع سره مخالفت وکړ او 40 د هغه د استیضاع غوښتنه وکړه. په دوهمه مسله کې چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی، 35 سناتورانو د استیضاع په مخالفت رایه ورکړه او 40 موافقه رایه وکاروله. جمهوري غوښتونکو سناتور مترام نه چې د ولسمشر د مجرم پیژندلو لپاره رای ورکړی وویل
acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رایه به ولسمشر له قدرته لرې نه کړي. د سنا محاکمې دغه نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته وړاندې شي، د امریکایانو قضاوت ته. هماغسې چې د ولسمشر مدافع وکیلانو پرې ټینګار کړی دا چې ترامپ کولی شي په قدرت کې پاتې شي یا نه، په دې اړه سناتوران نه بلکې رایه ورکوونکي پرېکړه کوي. رایه ورکوونکي به خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې بیا هم ترامپ ورته کاندید دی، د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا کې دغه د استضاع شرمونکې هڅه چې د ډیموکراتانو لخوا مخ ته وړل شوې وه، د ولسمشر ډونالډ ترامپ په اړه د بشپړ عدالت او برت په تامینېدو سره پای ته ورسېده. ولسمشر ترامپ هم په یو ټویټ کې ویلي چې دی به نن د امریکا په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د خپلې بریا په اړه خلکو ته وینا واوروي. د اټم د استضاع لپاره د سنا له دریو دو برخو موافقه ضروري وه، او دې لږ امکان درلود ځکه چې د سنا له 300 د جمهوري غوښتونکي دي. د امریکا په تاریخ کې دا درېیم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استضاع سره موافقه کوي او موضوع سنا ته راجع کیږي. په درې سره مواردو کې ولسمشر په سنا کې برعت ترلاسه کړی دی. عراقي چارواکي او فعالان وایي چې په نجف کې د مترزانو پر یوه کمپ د عراق د مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په حمله کې لږ تر لږه 8 مترزین وژل شوي دي. روغتیایي چارواکو وویل چې په دغو شخړو کې 250 تنه نور ژوبل دي. اعتراض کوونکي د عراق د حکومت په وړاندې مظاهره کوي. دوی د لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. د ترکیه په استانبول کې د سبیحه ګوګچین په هوایي ډګر کې پرون له رنوی څخه د الوتکې د ښویېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او 150 نور ټپیان شوي. د چارواکو په وینا بوینګ 173 الوتکه د ترکیې د پیګاسوس هوایي چلند وه چې له ازمیر ښاره استانبول ته روانه وه. په دې الوتکه کې 170 سورلۍ او 6 عمله وي. د الوتکه وروسته له هغې له رنوی یا کرښې وښویېده چې سخت باران ورېدلی و او تیز باد چلېده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د راتلونکو 24 ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، یو کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 15، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، او په مزار شریف کې به باران وریږي د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل او دغه راز د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اواز اورېدلی شئ. ناتو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې پر دې غور کوي چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. د افغانستان سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي پرون د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما له مشر تدمیچي او محمود سره وکتل او د سولې په اړه خبرې وکړې. آیا له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان حکومت دریز بیا هم پر اوربند دی؟
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. که دا مونږ هغې ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د درېدو.
د سولې د چارو د وزارت له ویاندې ناجیه انوري سره مو مرکه کړې. د افغانستان تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ ټیم چې په روان نړیوال جام کې تر نیمه پای لوبې پورې رسېدلی او پرون یې اووم مقام خپل کړ. علت څه دی چې پایلو به ته ونه رسید؟ آیا لوبه کمزوری ده که هیله ترې زیاتې وي؟
زمونږ الحمدلله دغه لوبډله ډېره پیاوړې او تکړه لوبډله ده. صرف اول نه تر اخره پورې زمونږ په بیټنګ کې کمزورتیا ده.
د همدې لوبډلې له مرستیال روزین کې سره مو خبرې کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې به هم واورئ چې د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د ایران امنیتي ځواکونو د څو خبریالانو له کورونو کمپیوټرونه، ټلیفونونه او د هغوی نور وسایل ورسره وړي دي. خبرلانو په وړاندې دي ایرانی چارواکو دی وروست د سخت چلند په باب واوري او د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه ته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورېده خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته نو تو پر دې غور کوي چې په افغانستان کې خپل پوځیانو شمیر کم کړی د نیویارک ټایمز ورسپانې راپور لمخې د ناتو د نه ویشتو غړو هیوادونو تړون وروسته تر دې د باسونو پیل کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ملت په خپل وینا کې وویل چې افغانستان به امریکایي سرتیری وباسي. تفصیل د احمد شیبر پر پورکې.
د ناتو تړون یو شمیر امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې د تړون یو شمیر غړي پر دې فکر کوي چې کله امریکا په رسمي ډول افغانستان د خپلو پوځیانو پر ایستلو لاس پورې کړ، دوی به هم له دغه هیواد د خپلو زرګونو پوځیانو ایستل پیل کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې په افغانستان کې د خپلو شاوخوا 12,000 پوځیانو شمیر 8,500 ته راښکته کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له ناټو پرته د نورو متحدانو پوځیان هم له افغانستانه د خپلو عسکرو پر وتلو غور کوي. د راپور له مخې یو شمېر هیوادونه په دې باور دي چې هلته د پوځیانو شمیر باید کم شي، خو ځینې بیا لکه جرمني او ایټالیا دا نظر لري چې شرایطو ته باید وکتل شي. ناټو تړون بیا بیا دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دوی موجودیت له امریکایي ځواکونو سره تړلی دی، ځکه چې هلته یو ځای تللي او یو ځای به ترې راوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن بی پورس د امریکا ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل که چیرته د سولې موافقه وشي کوونه شي په راتلونکو میاشتو کې به امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. موږ پر دې کار کوو چې بالاخره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوو او خپل پوځیان بیرته خپل کور ته راستانه کړو. ناټو په افغانستان کې اوس شاوخوا 8,500 سرتیری لري. تمر چې راتلونکي اونۍ د ناټو دفاع وزیران د افغانستان په اړه او د قدس ملاتړ د ماموریت په اړه بحث وکړي. نیویارک ټایمز په بروکسل کې د ناټو د چارواکو په وینا څرګندوي چې داسې نه ښکاري چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او د ناټو د متحدانو د ځواکونو په اړه ناببره پرېکړه وشي، خو پر دې به بحث وشي چې څرنګه ناټو په عراق کې خپلې هڅې زیاتولی شي. نیویارک ټایمز لیکي د ناټو غړي هیوادونه د بهرني ماموریت لپاره ځانګړی شمیر ځواکونه لري، نو که چیرته دوی خپل حضور په عراق کې پراخوي ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې به خپل حضور کموي.
د ملګرو ملتونو متخصصانو په یوه نوي راپور کې ویلي د اسلامي دولت سخت دریځ ډله یا داعش لا هم افغانستان ته یو ګواښ ده. په سوریه، عراق، افغانستان او یو شمېر افریقایي او آسیایي هیوادونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو او بریدونو په اړه دا راپور د تېرې جمعې په ورځ خپور شوی. په راپور کې ویل شوي داعش ډلې یو ځل بیا دغو هیوادونو کې خپل جنګیالي سره منسجم کړي او فعالیتونه یې ډېر کړي. که څه هم داعش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په ویل کېږي په دې وروستیو کې ځپل شوی، خو په دې اړه بیا هم اندېښنې شته. اسدالله لودین یې نور تفصیل اوروي.
ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي القاعده شبکه او له دې ډلې سره تړلي بهرني وسلوال چې طالبان ملاتړ کوي نړۍ ته اوږدمهاله ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو چې دغه راپور چمتو کړی ویلي د دغه سازمان غړي له سوریه او عراق وروسته افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه لري. د دوی په باور د ځینو معیارونو له مخې افغانستان د بل هر هیواد په نسبت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ډېره قرباني ورکړې. په راپور کې راغلي سره له دې چې ننګرهار ولایت کې چې د داعش ځالې پکې وي دغه وسلوالو ماته خوړلې، خو لا هم دغه ډله یو ګواښ بلل کیږي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه امین الله حبیبي هم وایي چې داعش ډله افغانستان او نړۍ ته لا یو ګواښ ده.
تر هغه وخت پورې چې داسې د قدرتونو ګټې او منافع جنگ ستا دا ګروپونه هم ستا او په افغانستان کې هم همدا مسله دي. یعنی که داعش یو ورځ د ننګرهار محوه کېږي بیا په بل ځای کې احتمالا پیدا شي، او دا مشکل دا دی چې متاسفانه ځینې قدرتونو که په منطقه کې دي که بل ځای کې دي احتمالا نه غواړي چې افغانان خپل پښو ودرېږي.
د امریکا د دفاع وزارت په وروستي راپور کې هم راغلي چې داعش او القاعده افغانستان کې یو ګواښ دی او کولی شي امریکا او متحدینو ته یې خطر پیښ کړي. د پینټاګون په راپور کې راغلي تیر 2019 کال کې د امریکا لاس سرتیری افغانستان کې ووژل شول او ونوي نور ټپیان شول. دغه راپور چې د امریکا کانګرس ته هم لیږل شوی وایي داعش لا هم د یو منظم سازمان په توګه پاتې دی او د ټیټې کچې بریدونو وس لري. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي دغه هیواد کې 40 وسلوال ترهګرې ډلې فعال دي او له دوی سره د مبارزې لپاره د نړیوالو مرسته اړینه ده.
چه دو چه؟
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیش
به خود گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو
د ازادي پڅپو کې پروګرام کې نن یو ساعت د سولې په اړه بحث لرو. بل ساعت هم په افغانستان کې خبر اعلان ته د سمو معلوماتو د نور کولو مسله څېړو. هیله ده چې د درې د په دې اړه په بحث کې را سره ګډون وکړي او که پوښتنه لري له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان انتخاباتو او په دې هېواد کې د سولې بهیر ته پام کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یوه میاشت وروسته د چهارشنبې په ورځ د خپل کار پای ته رسولو پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسیون د پریکړې یوه مهمه برخه درې لکه جنجالي رایې دي چې برخلیک یې بیا شمیرنه ټاکل سوی. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دنده لري چې د رایو د محلونو د بیا شمیرنې او پلټنو بهیر پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیری څېړونکي بیره لري چې د رایو د پلټنې بهیر به یو څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر غنی مخالف کاندیدان پر کمیسیون تور پورې کوي چې د ولسمشر پلوي کوي. ورځپاڼه لیکي خو د ولسمشر غنی پلویان پر مخالفو کاندیدانو د تخریبونکي لوبې تور پورې کوي چې د دوی په وینا هدف یې د ولسمشر له ننګونو سره مخامخ کول او په راتلونکي حکومت کې برخه ترلاسه کول دی. نیویورک ټایمز لیکلي دا سیاسي بحران د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مهال رامنځته سوی دی. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې د ورځې خبرو ته هم اشاره کړی ده. ټرمپ د امریکا په کانګرس کې په وینا کې وویل د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د امریکایي ځواکونو بیرته کور ته د ستنولو په هدف د سولې پر موافقه لیک کار کوي. د افغانستان د نظامی او امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي د ټرمپ خبرې کولای سي افغان حکومت ته یو خبرداری وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی ونیسي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه د یو شمیر ځواکونو ایستل غواړي نه د ټولو. اوس مهال امریکا تر 1400 پورې سرتیری په افغانستان کې لري. په افغانستان کې له یو عبادت ځای غلا سوې لرغونې مجسمه به چې د برتانیا د پولیسو لاسته ورغلې بیرته افغانستان ته وسپارل سي. دا د آرت نیوز خپرونې د مقالې عنوان دی. خپرونې لیکلي د سرخ کوتل د عبادت ځای مجسمه شاوخوا 1.5 کاله مخکې د افغانستان له ملي موزیم څخه غلا سوې وه. په مقاله کې راغلی دا لرغونی اثر په 1950 کال کې د فرانسې لرغونپوهانو په سرخ کوتل سیمه کې کړی وو. دا د دوو غواو مجسمه روښانه ژیړ رنګ لري او اوس مهال د لندن په موزیم کې نندارې ته ایښودل سوې ده. ټاکل سوې ده د روان کال په پای کې په کابل کې ملي موزیم ته انتقال سي. په برتانیا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد د دې مجسمې د کشف کولو په خاطر د برتانیا پولیس وستایل.
د سهار او بجې او 3 دقیقې دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیم د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامال مشر تدامي چې یو محمود سره پرون په کابل کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د موضوع د وضاحت لپاره احمد شیبر د سولې د چارو د وزارت له ویاندې ناجیه انوري سره مرکه کړې او لومړی د دې لیدنې کتنې پر مهال د خبرو اترو د جزئیاتو غوښتنه ترې کړې. آغلې انوري وویل
رئیس جمهور ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې دولت وزیر له ښاغلي تادامچی یماماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی سره درلودل. د یونما د همکاریو څخه په مننې سره یو ځل بیا د هغوی پر مثبت نقش او رول د سولې د افغانستان د سولې په پروسې باندې تاکید کړه. همدارنګه د سولې د پروسې د څرنګوالي او هغه مسایل چې همدا اوس جریان لري په همدې مسایلو باندې خبرې وکړلې. همدارنګه د تاوتریخوالي په دریدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده په همدې یو ځل بیا تاکید وکړ. همداراز ښاغلی یماماتو د سولې د پروسې د ملاتړ څخه اعلان وکړ. همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو رول او اغیزه د منطقې اجماع په برخه کې ډیر مهم و بالا همدارنګ پرې تاکید وکړ.
تاسو ویل چې د تاوتریخوالي د کمولو مسله هم یاد شوه. د افغانستان حکومت خو په خوار وخت تاکید کاوه چې اوربند وشي. اوس څنګه
د افغانستان د دولت هدف دا دی چې دا د خلکو وژنه بند شي. کدا مونږ هغه ته د اوربند لغت استفاده کوو یا د تاوتریخوالي د دریدو، په هر صورت کې د افغانستان د دولت غوښتنه او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې د انسانانو وژل په دې هېواد کې بند شي او
په نورو برخو کې چې د سیمې منطقې هیوادونه هم په دې بحث کې تاسو اشاره ورته وکړه چې یاد شوي دي، د کومې ځانګړې غونډې خبره یاده شوه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب به جوړې شي او یا داسې کوم بل شي ته اشاره وشوه په دې غونډه کې؟
مشخصا په دې برخه کې نه، په دې برخه کې په دې مجلس کې یوازې د دوی پر مثبت او اغیزناک نقش او د دوی نقش د منطقي پر منطقي اجماع باندې خبري وشوي او په دې باندې د تاکید وصول د مشخص هیواد ښه نوم وانخستل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجیه انوري و.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ ټیم څخه د کرکټ ګڼو مبصرینو دا هیله لرل چې ښایي پروان نړیوال جام کې تر نیمه پای لوبې یا پای لوبې پورې ورسیږي، خو مقام خپل کړی. علت څه دی؟ لوبډله کمزورې ده که هیلې ترې زیاتې وي؟ احمد چبر دا پوښتنه د همدې لوبډلې له مرستیال روزونکي سید رحمان احمدي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
زمونږه الحمدلله دغه لوبډله ډېره پیاوړې او تکړه لوبډله ده. صرف د دوی په بالینګ او په بیټنګ کې په ټول ورلډ کپ یا جام جهاني کې نوم ویسته انشاءالله. صرف زمونږه اول نه تر اخره پورې زمونږه په بیټنګ کې کمزورتیا ده، نو دا به مونږ د کرکټ بورډ څخه او د نورو کلب منیجمنت څخه مونږ دا هیله کوو تر څو دغه لوبغاړي چې په زیاتو کیمپونو کې یا زیات سیریزونه ورته وکړي. نو له څنګه چې تاسو هندوستان ګورې، پاکستان ګورې، دا لکه سریلانکا، ساوت افریقا، آسټرالیا، هغه لوبغاړي به چې تېره ورلډ کپ یې لوبولې، څلور پنځه لوبغاړي پکې وو، هغوی ډېر زیات غټ غټ کیمپونه وکړو، مونږ هم کیمپونه وکړو. دا چې دوی لږ ښه سیریزونه ورته واخلي، په بیټنګ کې لږ زمونږ کمزورتیا ده، که هغه مونږ جوړ کړو نو انشاءالله زمونږ لوبډله ټاپ لوبډله ده.
په بالینګ کې ځینې لوبغاړي لکه غفاری ډېر وکټې واخیستې، شپاړس وکټې واخیستې تر اوسه تر اخره پورې، څرنګه د ده په څېر او داسې نور لوبغاړي په دې ټیم کې تاسو وینئ چې په راتلونکي کې ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لاره پیدا کړي؟
بالکل، زه به دا ووایم، نه تنها غفاری، نور محمد، رامدارنګ، فضل حق او همدارنګه ابراهیم کو تاسو ګورئ چې هغه ملي لوبغاړی ده، همدارنګه خپل فرحان زاخیل کې ډېر زیات ټیلنټ ده، همدارنګه رحمان الله ګربز کې، عبدالرحمن چې یو ډېر یو پیاوړی بهترین آل راونډر دی چې په دغه ورلډ کپ کې همیشه افغانستان لوبډله د مشکلاتو نه وباسله، نک په بالینګ کې، په بیټنګ کې ډېر زیات وړتیا لري. نو دغه هغه لوبغاړي دي چې انشاءالله په راتلونکي کې به د افغانستان ملي لوبډله حتمن کوي، ځکه که موږ په افغاني کرکټ بورډ نور هم کار وکړي انشاءالله زر تر زره به لکه څنګه چې ګربز و، ابراهیم و، مجیب و، دغه څلورو لوبغاړو، اکرام علي خیل ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه. انشاءالله زه امید لرم چې دغه پنځه شپږ لوبغاړي به انشاءالله زر تر زره ملي لوبډلې ته لاړ شي.
احمد صاحب، هیوادوالو ته مو پیغام څه دی؟
هیوادوالو څخه ډېره مننه چې هغوی همیش دغه لوبډله نه تنها دغه بلکې ملي لوبډله ټول لوبډلې په خپل دعاګانو کې ساتلې دي. دا به زه هیوادوالو ته ووایم چې هغوی دې نه خفه کېږي، زمونږ لوبډلې دلته ډېر ښه لوب وکړله، تر چې زمونږ درې لوبې په ژوندۍ بڼه وي، ځکه تاسو به لیدلې وي چې هغه د کرکټ هغه مبصرینو څه ویلې د افغانستان په لوبډلې په هغه چې یو ډېره بهترینه لوبډله ده، په هر نگاه سره ده ډېره ښه لوبډله ده. کرکټ کې دا بایللو هغه راځي، یو دا ده چې هیوادوال په پاکستان په لوبه باندې ډېر زیات خفه شو، خو پاکستان موږ څو څولې ځل مات کړی، په ایشیا کپ کې مات کړی، نور همداسې ورلډ کپ کې مات کړی وو. هیوادوالو څخه مننه او هیله هم همدا ده چې خپل ټیم لوبډله په دعاګانو کې وساتي او همیش دې هغه کېږي نه، دا کرکټ ده، انشاءالله نورې بېخې لوبې راځي، ښې لوبې به کوي، او که خدای کو دغه لوبډله به انشاءالله یو وخت همدغه جامې جهاني ګټي انشاءالله.
د افغانستان تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ ټیم مرستیال روزونکی سید رحمان احمد زیو. د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د ایران امنیتي ځواکونو د څو خبریالانو له کورونو، کمپیوټرونو، ټلیفونونه او د هغوی نور وسایل ورسره وړي. د خبریالانو دغه کمیټې په باور ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې په دې ډول غواړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي تر څو د آزادو بحثونو مخه ونیول شي. احمد چبرې جزئیات اوروي.
د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په خلکو کې د ویرې او طرحې د خپرېدو لپاره د یو شمېر خبریالانو پر کورونو چاپه اچولې ده. د خبریالانو د کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د راپورونو او له موضوع د یوه باخبره کس په استناد د دې پیښو یادونه کړې ده او څرګندوي چې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د مسیار خسروي، یاسمن خالقیان، مولود حاجی زاده او یغما فخشمی کورونه په تهران کې پلټلې دي. سرچینې وایي چې د دې تیری پر مهال امنیتي ځواکونو د خبریالانو اسناد او تجهیزات ګرځولي دي. د خبریالانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي د دې پلټنو پر مهال څوک نه دی نیول شوي او چارواکو د دې کورونو د پلټنو لپاره کوم امنیتي دلیل نه دی وړاندې کړی. د خبریالانو د ځپلو دا اقدامات د ایران تر پارلماني ټاکنو مخکې شوي دي. ټاکل شوی ده چې دا انتخابات د فبروري په 20مه ترسره شي. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې د افریقا د شمال او د منځني ختیځ د برخې د چارو هم ژغه کوونکی شریف منصور وایي د خبریالانو پر کورونو چاپه تر انتخاباتو مخکې دا معنا لري چې چارواکي غواړي بحثونه او خبرې اترې غلي کړي او انتقاد کوونکي وویروي. ښاغلی منصور زیاتوي که چیرته ایرانی چارواکي غواړي چې داسې ښکاره کړي چې د دغه هیواد انتخابات آزاد او بې پرې دي، نو دوی باید خبریالانو ته اجازه ورکړي چې له ویرې او طرحې پرته کار وکړي. ښاغلی منصور د ایران له چارواکو وغوښتل چې د خبریالانو پر کورونو له یرغل څخه لاس واخلي او کوم مسایل لکه لپټاپ، موبایل، ټلیفونونه، کتابچه او نور شیان چې د وروستیو چاپو پر مهال ګرځولي دي هغه بیرته خبریالانو ته ورکړي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د خبریالانو د ساتنې نړیوالې کمیټې ته ویلي دي چې د سپاهي پاسداران ځواکونو څلورو سر خبریالانو ته چې کورونه یې ورپلټلي دي ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به د نورو تحقیقاتو لپاره له دوی سره په تماس کې شي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغان سوله کې پر سیمه ییزې اجماع تاکید وکړ او د ګاونډیو ونډې په دې برخه کې مهم و.